السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمید ساده هر کله وایم. په خبرونه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ولسمشر ترمنځ د شوو ټلیفوني خبرو، په متنو کې د وسلوال برید، د ترهګري په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د څرګندونې، د افغان مهاجرو ستونزې او د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو لپاره د مختص شوي بجټ په اړه د دوی د اندېښنو په اړه به معلومات واورئ. هفتهوار پروګرام تندهی د هم لرو خو ول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورئ.
خبرونه سرټکی افغان چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغان ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا د طالبانو لخوا د اسلامي امارت افغانستان په نوم موافقه نه ده. په قطر کې د طالبانو ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي دي چې دوی نورو افغان ډلو سره د وخت شراکت لپاره تیار دي. تېره شپه د پېښور په بېلابېلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې د شپږو امنیتي سرتېرو په ګډون 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره د چهارشنبه په ورځ دوه ځله ټلیفوني خبرې کړي او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر تر واشنگټن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی پرون ماښام د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جمهور حامد کرزی ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه، دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده.
بلخوا د قطر حکومتي خبري ایجنس د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړی چې وایي هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره موافقه شوی هغه په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر دی، نه چې د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان دی جین ساکی هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. نوموړی ویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی سره تیر ورځ په دوه ځله ټلیفوني خبرو کې دا خبره روښانه کړې ده. د پېښور سره نږدې د متنو په سره خبر سیمه کې بیگانه وخت د پاکستانی پوسټ په یو قافله وسلوالو طالبانو برید کړی. د دې پېښې په اړه د متنو د تھانې ایس ایچ او بهرام خان
د دفتر خلاصې د اهدافو نه پلان کې وویل شو چې یو هدف
دا پیښه بیګا د شپې 11 بجې دا پیښه شوې ده. خره خوري ټوپ نه دی خو مرندي چو پورته وي لاغه نه دی خو دا آرمی په کاروي باندې شوې ده. آرمی 15 کسان شهیدان شوې دي او د شرپسند نوم څلور کسان چې دي نو دا کړی خو د شپې تیار و ده. هغه تیار کې بیا ځان سره وړي دي ځکه چې دی خو نن سفر شروع واخلو.
وسلوالو طالبانو د دې برید پراپر غاړه اخیستې ده. بلخوا د مشال لیډیو خبریال وایي چې تېر ماښام په پېښور کې ګلبهار تاڼي سره نږدې ناڅرګند کسانو په پولیسو لاسي بمونه ویشتي دي چې پکې د یو پولیسو په شمول درې عام کسان ژوبل شوي دي. د دې برید پراچا پر غاړه نه ده اخیستې. د مشال لیډیو د خبریال د وینا تر مخه نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار مجبور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ یو ویان حضرت حسین مشرقي وال وایي چې په وژل شو کې یو تن د ملي امنیت کارکوونکی دی. مشرقي وال زیاتوي چې په پیښه کې وژل شوي کسان په موټر سایکل سپاره وو او د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په یو ځای پر د شوي بم ور برابر شوي دي. تر دا مهال د دې پیښې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. پرون ماښام قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان ویلي چې په ملک کې د ترهګرۍ په اړه د دوی حکومت په یو جامع تګلاره جوړولو کار کوي او ډېر در به په دې لړ کې یوه غونډه رابلي. هغه زیاته کړه
ټیروریزم اوس په مشاورت هوګي حکومت
دهشتګردي په دې باندې به مشاورت کیږي. حکومت دغه هیواد امنیتي ادارو سره مشاورت نه پس به یو ورک پیپر جوړوي او په دې غونډه کې به ان شاء الله د پاکستان د فوج مشر او د استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي.
اوس میټینګ می شامل هونګي ان شاء الله تعالی.
د یو رسمي مې د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د موجوده واکمن مسلم لیگ ګوند ترهګرۍ په اړه د دریدو چې کله دوی واک کې راشي نو د وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لارې به په ملک د رواني ترهګرۍ مخنیوی کوي. په سومالیا کې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر د شباب اسلامي ډلې سره لرونکو ترهګرو لخوا په یو برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد د وزیر اعظم عبدي فراح شیردان دا پرونی برید احمقانه او کرکجن ګام بللی. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په یو دانمرګي برید کوونکي د دغې ودانۍ دروازه کلاولو لپاره ځان والوزولو او بیا یوه وسلواله ډله دغې ودانۍ ته ننوته. دغه جګړه یوې نیمې ګنټې پورې جاري وه. په دغه پیښه کې درې بهرنیان دو ساتونکي درې عام کسان او و وسلوال وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا دفتر د سرخار موګادیشو هوایي ډګر سره نږدې دی. دغه هوایي ډګر په سومالیا کې د افریقایي سلاساتو ځواکونو ځای پر ځای کولو لپاره هم کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون یو ویان ویلي چې ښاغلي مون په دې پیښه سخت غوسه دی. د شام د ملګرو په نوم د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اتوار په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې پکې به د بشار الاسد د رژیم د مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. ډیپلوماټان وایي چې امریکا، اروپایي هیوادونو او د سیمې د اتحادیانو په شمول به د 11 هیوادونو وزیران په دوحه کې په دې غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو د ملاتړ پر لارو چارو او همدارنګه د شام د کړکیچ پر سیاسي هواري خپلو کې خبرې وکړي. په پیرس کې د فرانسوي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی دی چې د بهرنیو چارو وزیران به د شام د یاغیانو پر هغه غوښتنه هم بحث وکړي چې د بشار الاسد د رژیم خلاف د جګړې لپاره د وسلو غوښتنه کړي. امریکا تیرونه وروسته له هغې ادعا و چې د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولي اعلان وکړ چې شامي یاغیانو ته به وسلې واستوي. او وروستۍ خبر دا چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وړاندیز وکړ چې امریکا وروستۍ د خپلو ستراتیژیکي ایټمي وسلو درېمه برخه راکمې کړي. اوباما دا وړاندیز د چهارشنبه په ورځ برلین ته د ولسمشر په توګه د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال وکړ. د ښاغلي اوباما لخوا د وړاندې شوې کمی له مخه به د امریکا وروستۍ د ایټمي وسلو شمیر شاوخوا زرو ته راکم شي. د امریکا ولسمشر وویل تر هغې چې ایټمي وسلې وجود ولري موږ په بشپړه توګه خوندي نه یو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. بخنه غواړم د پیښور سره نږدې په متنو کې تیر شپه د پوز په پوز وسلوال برید شوی چې تاسو یې اوس دغه خبر واوریدل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خارجه پالیسي کې بدلون پکار دی او دا چې د مسلې د حل لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راغواړي.
بل سیزونه داسې دي چې هغه د خارجه پالیسۍ سره ریلیټډ سیزونه دي پاکې یو ترهګریم ده نو تر څو پورې چې هغه پالیسۍ نه چنګ شوي نو دغه ترهګرۍ مخنیوي کول ډېر زیات ګران دي.
د هفته وار پروګرام تاندې هیلې کې به په سوات کې د جینکو د تعلیم په حق له خبرې واورئ.
دا لکه چې سبق چا نه ویلند هغه مثال دروند دی او چې چا سبق ویلې نو هغه مثال د بنا دی لکه سبق چې دی دا علم رڼا ده.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږئ. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبه په ورځ سوات ځل ټلیفوني خبرې کړې دي او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر نه بلکې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی. نور تفصیل اجمل وړاندې کوي.
دا ولسمشر حامد کرزي ویان دی مل فیضی پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره دوه ځلې تلیفوني خبرې کړې. د ښاغلي فیضی په وینا جان کیری په ورستي تلیفوني تماس کې ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه سینې اقدامات کړي.
د بهرنیو چارو وزیر جمهور حامد کرزي ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده. دغه دفتر د دې وروسته یوازې او یوازې د طالبانو دفتر په نامه یادیږي.
بلخوا د قطر دولتي اژانس کیو ان ای د چهارشنبه په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړ چې وایي د سه شنبه په ورځ په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. د ولسمشر کرزی ویان دی مل فیضی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیری وی میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ په بیلابیلو سطحو خبرې اترې شوې او په دې اړه چې دا دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو یو دفتر وي واشنگتن له کابل سره ژمنې کړې وي.
افغانستان خپلې اندېښنې د دې دفتر د پرانستلو په هکله د امریکې سره شریکې کړې وي او په مقابل کې د امریکې رئیس جمهور هم په یو لیک کې جمهور حامد کرزي ته ټول دغه اطمینان او تضمینونه ورکړي وو چې دغه دفتر به یوازې یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې جمهور رئیس بارک اوباما له خوا څخه جمهور حامد کرزي ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر پر پرانستل شو دا کاملا په تضاد کې وو، ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه افغانستان
ته کول شي وو. یمال فیضی زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته وویل چې دوی هم په هغه بڼه د دې دفتر لا پرانستلو سره موافق نه دي چې د سه شنبه په ورځ پرانستل شو. ټینګار وکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویان دی جین پساکی هم پرون خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان دی د خغلی کیری له خولې ویلي چې د قطر حکومت پرون په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر د قطر د حکومت لخوا په منل شوو شرایطو برابر شي ګامونه اخیستي. جیم ساکی وای په دوحه کې د طالبانو له دفتر څخه هغه لوحه چې د دې په وینا ناسم نوم پرې لیکل شوی و لرې شوې ده. نوموړي وویل جین پساکی وایي له دې دفتر سره به د یو سفارت یا بل داسې دفتر په توګه چې د امارت حکومت او یا واکمنۍ په توګه د افغان طالبانو استازیتوب وکړي چلند نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې ویاندې په وینا دا په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی.
دا اجمل آن تاسو معلومات واوریدل. د فرانس پریس خبری اژانس په یو لیکنه کې راغلی د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اژانس په خبره په پاکستان کې د نوي حکومت لراتللو سره د افغانستان سولې پروسې په اړه دغه هیواد په تګلارې کې یو بدلون لورای ښکاري. د مقالې تفصیل په دې رپورت کې اورو. ای اف پی خبری اژانس کارپوهانو د خلیلی کې چې له امریکا او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په شروع کولو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی. د تیرو دوو کالونو د زیاتې مودې راهیسې امریکا د غیر مشروطو خبرو اترو خبره کوي چې څه خاص نتیجې یې په دې نه دي مخې ته راغلي چې داسې ښکاري طالبان په افغان حکومت کې د خپلو مخالفو مشرانو سره د خبرو اترو خوښي نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی سکاټ سمیت وایي داسې ښکاري پاکستان چې د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې دي د بیلابیلو ناسمو شروعات وروسته وسلوال مذاکرات ته پکینولو مجبوره کړی دی. د خاغلی سمیت په خبره یو بدلون چې تر سترګو کیږي دا دی چې د سولې د خبرو اترو په حق لا د پاکستان بلاتړ بدل شوی دی. د کارپوهانو په خبره دغه بدلون د پاکستان د نوي حکومت د راتللو سره سم مخې ته راغلی دی چې په هیواد کې د نن د اسلامي سختریزو سره جګړه روانه ده او کېدی شي دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې په ګاونډي هیواد کې افغان طالبان باید تر کنټرول لاندې شي. سکاټ سمیت په پاکستان کې د نن تشدد ته په اشاره کولو سره وایي چې هغلته حالات ډیر خراب شوي دي نو ځکه کېدی شي حکومت په دې خبره غور کړي. هغه ویل چې د سولې د خبرو اترو په اړه د اسلام آباد په ملاتړ کې بدلون کېدی شي، په پالیسی کې بدلون نه وي، خو دا ضرور ده چې د طالبانو په حق له دا فیصله ارادي ده. اژانس لیکي امریکایي چارواکو د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د ملاتړ یادونه کړې ده چې په څو ورځو کې به امریکا او د طالبانو استازي له یو بل سره ملاقات کوي. لږه موده مخکې افغان چارواکو په اسلام آباد تورونه پورې کول چې له دې وړاندې سن یو طرف ته د محسوسولو په بنیاد د سعودي عرب په منځګړیتوب د طالبانو سره د خبرو اترو یو نوښت ګډوډ کړی و. د یو سیړنیز ادارې رینډ کارپوریشن یو لوړ پوړی کارپو جونا بلیک وای د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان ډیر مهم رول دی ځکه چې د دغو خبرو اترو د ګډوډولو صلاحیت لري. اژانس په راتلونکي کې له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې د امریکایي وفد مشر جیمز ټاپنس تخلیلي کې د طالبانو لپاره د امن په خبرو اترو کې خطر دا دی چې د جنګیالو حوصله ورسره کمیدی شي او په مشرتابه کې درسونه مخې ته راتللی شي. اژانس لیکي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو سره به دا طالبانو ته یو موقع په لاس ورکړي چې په نړیواله کچای حیثیت ومنل شي. دوی په غواړي چې په ګوانتنامو بی جیل کې بند خپل لوړپوړي مشران را خلاص کړي. واشنگتن ته بیا په دې برلاسیتوب حاصل دی چې ورسره د دوی مهم کسان قید دي او په آینده کې به په هیواد کې خپل پوځي موجودیت غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور سره نږدې په متنو کې د طالب وسلوالو برید کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او 3 ژوبل دي. بلخو د امنیتي اهلکارو په جوابي کاروایي کې د پولیسو په وینا 4 برید کوونکي وژل شوي دي. د پیښې وروسته پلټونکو عملیات شوي دي خو څوک گرفتار شوي نه دي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال شبیر جان راکوي.
دا متنو تانه پولیسو مشر مشال لیډو ته ول چې دا پیخه بیګا د شپې 10 بجې سری خور چوک متنو کې هغه محل را مخته شو کله چې د پاکستان پوز یو کانوای د معمول په گشت روان وو او دغه وخت کې یو شمیر طالب وسلوالو په دوی باندې برید وکړو او پوز او پولیسو په ګډه جوابي کاروي هم شروع کړه چې په نتیجه کې د پوز 15 کسان مړ شول. دی وای چې د برید کونکو وسلوالو نه هم دوی 4 کسان وژل دي. اس اچو بارام خان زیاتوي سری
خور چوک نه دی خو مرامځي چو پرتوي د آرمی په کانوای باندې شوی ده. آرمی کسان شهیدان شوی دی او د شرپسند نوم سلور کسان چې دی نو هغه کلی خو د شپې تیار و دغه هغه تیار کې بیا عزیزان سره وړي دي ځکه دی خو نن سخفر شروع واخله زموږ پولیس اور نو مشترکه و دي سره نفرین زیاته کړی دا موږ ورته کمزوري کې چې واقعیت کې دی د پوسټونم جوړو خو مصیبت دا دی چې دا طالبان وته یا شرپسند ورسې چې دی هغه خلک چې دی نو هغه د علاقه غیر کیږي نو دی ټوټل چې 10 منټ چې دی خو راتلیم شي او واپس لیم شي.
بلخو په دغه سیمو کې د داسې قسمه پیښو په اړه باندې د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شاه وای چې تر څو دغه سیمو کې صحیح پوځي عملیات نه شوي نو داسې پیښه به رامخته کیږي.
دراصل دا علاقې کې کمزانو د دریو سایډونو نه قبایلی ده او هغه صفاکول غواړي. یو طرف ته باړه ده او بل طرف ته ایف آر کوهاټ دی او بل طرف ته ایف آر پشاور دی او د درې ځایونو کې چې کوم ځای طالبان وخت په وخت راښکاره کیږي خو دا ټول علاقه چې کوم ده هغه انسیف ده. خو دا چې پوخ بند دی لپاره دا دی چې دی لاغو کې ښه په ګهرایه باندې اپریشنو شي او دا خلک هغه د نو باسلی شي.
یادونه ده چې مخکې هم څو سوارې پیښور سره نږدې بډبیره متنو او دیزو کې دغه رنګ پیښه رامخته چې پوز او پولیس پکې پنخه کیږي او زیاتره پیښو کې امنیتي اهلکارو ته مرګ جوب لا هم اړول کیږي. بریګیډیر محمود شاه زیاتوي چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت لا پکار دي چې خو دوی سره زر تر زر مذاکرات وکړي او یاد دا جنگ خپل جنگ وګڼي او پوسټ دې حواله کړي.
حکومت دلته کې په خیبر پختونخوا کې هم او مرکزی لیول باندې هم وایي چې موږ مذاکرات کوو او مذاکرات اوس پورې شروع شوي نه دي. نو دا یو غیر یقیني شان صورت حال دی. فوج لکه هغه وایي چې سیول انتظامیه یا پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی دا دا مسله چې کوم دی د اونرشپ واخلي او دا مسله خپل لاسو کې واخلي بیا موږ ته هدایت راکړي نو هغه مطابق موږ چلیږو.
بلخو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د دغه پیښې پلا په سر اخیستی ده او ویلي دي چې د امنیتي اهلکارو په ضد به د دوی دغه کاروان دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت مردان ضلع په شیرګړ کې د تیرې نهې ورځې له ځانمرګي برید وروسته چې د یادې صوبې د اسمبلۍ د یو غړي په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، ویلي دي چې د ترهګرۍ د مسلې د حل کولو لپاره د پاکستان په خارجه پالیسي کې بدلون پکار دی او دا چې په دې لړ کې د صوبې د نورو سیاسي ګوندونو د مرستې جلبولو لپاره په یو ټول ګوندیزه غونډه رابلي. په دې اړه اورو له پیښور د غلام غوث رپورټ.
په شیرګړ کې په جنازه کې د ځانمرګي بمی چاودنې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بدلون پکار دی او دوی به د دې لپاره د صوبې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي او یو ټولګوندیزه غونډه به راغواړي. په دې ځل کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
بعض سیزونه داسې دي چې هغه د خارجه پالیسۍ سره ریلیټډ سیزونه دي پاکې یو ترګریم ده. نو تر څو پورې چې هغه پالیسۍ نه چنګ شوي نو دا هغه ترګری مخنیوی کول چې دی او خاص توګه باندې دا چې کوم خودکش حملې دي د دې مخنیوی کول ډېر زیات ګران دي. څه څونه پولیټیکل لیډرشپ دی که هغه حکومت کې دی اپوزیشن کې دی هغه ټول مونږ لګیا یو آن بورډ کوو د هغې یو متفقه رایه اخیستل غواړو چې مونږ
خو بلې خوا ته د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوو اونو کې د نوې صوبایي اسمبلۍ دوه غړي د ترګرۍ په پیښو کې ووژل شو او په لسګونو نورو ته مرګ ژوبله واغوښتله خو د موجوده حکومت لوړپوړو چارواکو په سمدستي توګه د اغیزمن شوی ولس تپوس ونه کړو.
په دې حکومت کې دوه ممبران صاحبانو ووژل شو د هغې سره نور بې ګناه خلک چې دی هغه ووژل شو. دا د صوبې دا خلک چې دی دا د الله تعالی په رحم و کرم باندې پروت دی. په هېڅ چا کې دا مرتوب او دا توفیق نشته چې عوامي نېشنل پارټۍ په شان په کاغذ باندې ودرېږي او د دې کار دښمنانو لا جواب ورکړي.
د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ترګرۍ د ستونزې د حل لپاره پکار ده په مرکز کې د میا نواز شریف حکومت زر تر زره یو پالیسی جوړ کړی. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی د شیرګر د پیښې وروستو په راپورته شوې صورتحال له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره په یو بل د الزامونو په ځای په ګډه د دې حل راوستل پکار دی.
چې موږ خلکو وټ راکړی دی داسې وفاق کم وټ خلکو ورکړی دی په دې ټکي چې موږ هم چې امن به قائمو دوی هم ویلي چې امن به قائمو په یو بل باندې بلین کولو په ځای باندې د قومي لیډرشپ چې دی د هغې د ناستې ضرورت دی او یو عمل ته کولو ضرورت دی.
د امنیتي صورتحال په اخله د خیبر پښتونخوا د حکومت د مهمی سرګندونی په شیرګړ مردان کې د جنازې پر مهال د ځانمرګي برید رستو مخې ته راغلی دی. کوم کې چې د صوبایي اسمبلی د غړي عمران مومن په شمول دیرش کسان وژل شوي وو او په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د سوري لاندې د نوي ائتلافي حکومت د واک سنبالولو وروسته د ترګرۍ د نورو پیښو ترڅنګ تر ټولو لویه پیښه ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړي.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لستلې اوریدلې او لیدلې شي. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو نړیواله ورځ منځل کیږي، د پاکستان په بیلابیلو برخو کې میشت افغان مهاجرین له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند کوي. دغه کډوال د دوی د کارډونو د مودې ختمېدلو په اړه اندېښمن دي او وایي چې باید د ستونزو یې د غم وخوړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په پاکستان کې خواشا شپاړس سوه افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې 38% خلک په کیمپونو کې اوسیږي. رجسټر شوي افغان کډوال چې په پاکستان کې د حکومت لخوا د جاري شوو کارډونو په بنیاد اوسیږي، میعاد یې تیر کال په دسمبر کې ختم شو چې بیا حکومت دغه موده د روان کال تر 30 جون غځوله. افغان کډوال چې یوې خواته د کډوالۍ په ژوند کې یو شمېر ستونزې لري، نو بلې خواته دغه موده په ختمېدلو هم اندېښمن دي. په پېښور کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې یو استاد احمد شاه وایي چې ډېر خلک نه غواړي واپس کورونو ته لاړ شي، ځکه چې په پاکستان کې کاروبارونه دي.
افغان مهاجرین خو په دې وجه نه غواړي چې واپس لاړ شي، چې کوم دلته کې دي هغوی زیات دلته کې اسټیبل شوي دي او بل دا دلته کې زیاتتر داسې خلک دي چې هغوی همدلته تعلیمونه کړي دي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی هلته کې کاروبار نشته، کور نشته، رهایش لپاره هغوی له ډېر زیات پرابلمس دي. کمپونو کې خو دا دي چې زیادتر خلکو چې کوم لکه بجلی سهولت ورته نشته دی، ګیس سهولت ورته نشته دی، اوس آل وی کارډ ایکسټینشن شوی هم دی خو هغوی له چې کوم کارڈ ورته لري هغه خو ایکسپایر دی. کدی پولیس ته چې تا خیم نه هغوی ورته لري هغه ایکسپایر دی، هغه موږ نه منو. نو کدی له باقاعده چې ته داسې سهولت میسر شي یا داسې کارڈ ورکول شي چې هغوی دلته کې صحیح ژوند تیر کړي، دا به ډېر ښه وي.
دغه شان یو بل افغان کډوال سیف الافغان د خپلو مشکلاتو په اړه وایي.
موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، کارډونه دي موږ ایکسپایر ډیټ ختم شوی ده، نو موږ ته ډېر مشکلات دي. باید چې موږ ته د پاکستان حکومت سره یا یونیسیار سره خبرې پرې وکړي چې موږ ته له ډېر زیات وي، ځکه چې اوس په افغانستان کې مشکلات دومره زیات
دي. د پېښور په افغان کالونی کې اوسیدونکي احمد علي د افغان کډوالو د غوښتنو په اړه وایي چې دوی غواړي د کارډونو موده ورته زیاته شي او بندو شوو کیمپونو کې ورته د اوسېدو سهولت برابر کړل شي.
کول وغیرہ وی کارڈ ٹو بی اوور چې مطلب ایکسٹینشن دې کارونه ایکسٹینشن شي او کم کمپونه شي په خوانی یو کنه هغه کبي مطلب وی او په شي بار او ټاور کول شي دا دې مطالبات دا دي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر بیان د دنیا اسلام خان وایي چې څه هم فلحال د کارډونو د مودې په حق له حکومت تر اوسه فیصله نه ده کړې، خو امید دي چې افغانان به ډیر سر یو خوشخبری ووري.
پاکستان کې مېشت افغانان لپاره چې کوم د شپږ میاشتې ډیډ لاین د پاکستان حکومت ور کړی و هغه په دیشم جون باندې ختمېږي. فیلحال خو د پاکستان حکومت یو فیصله نه ده کړې چې دا کاډو کې به ایکسټینشن ورکوي، مودې کې به اضافه کېږي که نه، خو امکان دا دی چې کېدلی شي د انساني همدردي پر بنیاد باندې پاکستان حکومت یو څه نور وخت لپاره کاډونه چې دي کېدای شي تر اوسه پورې یو انیشیات دا نه دي معلوم چې د پاکستان حکومت به نوې وخت کې څونه اضافه کوي، شپږ میاشتې، یو کال، درې کاله، نو هغه بیا د هغه مطابق به فیصله کول کېږي چې څونه زیات ایکسټینشن وي، چې آیا نوي کاډونه په کار دي، آیا پخواني کاډونه د یو افیشیل ویریفیکیشن نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي 55% کډوالو او په داخلي توګه د بې کوره شویو خلکو شمېره په افغانستان، سومالیا، عراق، سودان او شام کې مخې ته راغلې ده او په ټول جهان کې په څلورو کې یو کډوال افغان دی.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
په خیبر پختونخوا کې میش تکلیفونه ګیلمند دي چې په بجټ کې د دوی د خیر ښېګڼې لپاره لږې پیسې مختص کړل شوې دي. په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړی په عین وخت کې وایي چې په دې حق له یو لړ پښتنې د حکومت مخې ته ایښې دي. په دې اړه نور د رابعه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي اقلیتونه وایي چې یو خو اغوی لپاره مختص کړی شوی بجټ په صحیح ډول نه استعمالیږي او بل سخت کال په بجټ کې اغوی لپاره مختص کړی شوی رقم انتهایی کم دی. د آل پاکستان هندو رائټس موومنٹ چیئرمین هارون سرب دیال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال د نوي حکومت د اقلیتونو لپاره په بجټ کې 1.6 میلیونه مختص کړی دي. د زیاته کړه چې تیر حکومتونو کې موږ دا وکتل چې د اقلیتونو لپاره مختص کړی شوی پیسې د هغوی خیر ښېګڼې لپاره نه دي استعمال شوي او په کار ده چې حکومت په دې حق لا سکوټلي ګامونه پورته کړي.
دا اماؤنټ کم دی، دې باندې نظر ثانی پکار دی، موږ ته سکالرشپ لپاره پکار دی، میډیکل اسسټنس لپاره پیسې پکار دي، موږ ډیر غریب کمیونٹی دی دلتا پا پاکستان کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جہیز فنڈ پکار دے اور خاص طور پر چیز غم فاٹا یا ایف آر کے زمون کم نان مسلم پاکستانی کرسچنز یا ہندوان یا سکھان اسی کی اگوی تا ہم دا ٹریبل کوٹا کی ایڈجسٹمنٹ دا ہوئی پکار دے.
دا غرنگ دا ایسائی مذہب سرا تعلق لرون کے او دا بشری حکونو پا اڑا کار کون کی اگستن جیکب وائی چی ہر کل پشان بجٹ اعلانو شو خدا مختص کرشو رقم با حل صحیح استعمالی گی کل چی دیلا پارا سکمیٹی جوڑے شی
اس پورے خلق دا معلوم ندے شو دا پٹرول بجٹ شٹا لڑا کمزے کے کار شوے دے کمزے کے کار ندے ہم بکار دے منورٹیز نا دا سکمیٹی جوڑ شی اور منتا یو کلیئر شفاف پکچر ملاو بشی وی دا فنڈ فنڈ چر 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 استعمال کی.
سکھ مذہب سے تعلق لرون کی د صاحب سنگھ وینا دا چې دا مختص کړی شوی رقم ډیر دی خو که په صحیح طریقې استعمال وشي
ډیر غټ شی دی، خو چې د میناریټی فیلا ویبود باندې دا استعمال شي چې کم ټیکټ چاته اچا په اپروچ باندې مې راو شوی دی کاغه دی پالټی صدر دی کاغه نور داسې دی پالټی خلک چې چاغه په پالټی کې چلےږي وغیرہ ټیکټ ورکړي دا ټول فن باندې هغه په حلقه کې هغه بثرو باندې استعمالېږي. میناریټی وایي دا صرف تیار یو ډی می دا بس هغه تصپیډ باندې لیکلو کی او سین تیواری بس هغه نورې څه کار نشته.
کله چې ریډیو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو په مخصوص چوکی باندې منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر سوران سنگھ سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په بجټ کې د اقلیتونو لپاره مختص کړی شوی رقم په حق له 15 سوالونو جواب د حکومت نه غوښتی دی.
تیر 15 کالو کې چې د مینارټی فنډ په کم ځای کې استعمال شوی دی، نمبر 1. نمبر 2 کوشن دادی چې د مینارټی بچو ته سکالرشپس او بکس په شکل کې څومره پیسې شوشي دي. نمبر 3 هغه زموږ مېږ خویندې چې هغه په دیوال راضی داغی لا دل سمر پیسے ورکڑی دی. نمبر 4 چپے 300 کالو کے دا مینارٹی کوٹا چپا صوبہ کے 0.5% راضی پدا باندے سمرہ مینارٹیز کسان دی برکی کری دی.
دا ڈاکٹر سوران سنگھ پوینا چے اغبا دا اقلیتونو حقوق لپارا خپل آواز اوچتوی. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلي په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي نو ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوا کیه چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او لیدلې او لیدلې شي. د مسپخین یو نیمه بجې کې دونکو د لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نورو.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبې پر ورځ د ټلیفوني خبري کړې او نوموړي ته ډاډ ورکړ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره واشنگټن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دی. د پیښور سره نږدې د متنو په سره خبره سیمه کې بیگانه وخت د پاکستانی پوسټ په یو قافله وسلواله طالبانو برید کړ چې پکې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. وسلواله طالبانو د دې برید پر پرغاړه اخیستې ده. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد خار مجبور آباد سیمه کې د بمی چودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 1 تن ژوبل شوی دی. پرون ماښام قومي سمله کې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر داخله چودري نثار علي خان ویلي دي چې په ملک کې د ترهګرۍ په اړه د دوی حکومت په یو جامع تګلارې جوړولو کار کوي او ډېر ژر به په دې لړ کې یو غونډه راولي. په سومالیا کې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر د شباب اسلامي ډلې سره اړیکې لرونکو ترهګرو لخوا په یو برید کې 15 کسان وژل شوي. دغه هیواد وزیر اعظم عبدي فراح شیردان دا پرونی برید احمقانه او کرکجن ګام بللی. د شام د ملګرو په نوم د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اتوار په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې پکې به د بشار الاسد د رژیم د مخالفو وسلوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. ډیپلوماټان وایي چې امریکا، اروپایي هیوادونو او د سیمې د اتحادیانو په شمول به د یوولسو هیوادونو وزیران په دوحا کې په دې غونډه کې برخه واخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیل مقالو مهم ټکی ستي.
آج رسپانه خپل اداري کلی کې چې د مردان په علاقه شیرګل کې د هغه بل ورځې 14 ټوله صوبا غمجن کړی دا او په دې پیښه کې د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن په شمول د 150 زیات کسان په حق رسیدلي او د 80 زیات جوبل شوی دي چې په کې د ځینې حالات اوس هم مرګونه خودل شي. اداري وایي چې د راپورونو تر مخه چې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن دو او کله چې د جنازې دویم تکبیر وشو په دغه وخت د ځان وژن کی ځان پچاودنه والو زولو. د ادارې په وینا چې په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سیاسي کوتونو سره د خبرو اترو اشاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ورکړی دا او د غرنګ د سکیورټي لړکې هم حکومت ډیر زر د پالیسي اعلان کون کې دي. ادارې وایي چې همدارس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا هم د مشاورتي جرګې فیصله شوې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې د مرکز او صوبایي حکومتونو په خلوص او کوششونو کې اس شک نشته خو د وخت غوښتنه ده چې د امن په ځای کولو لپاره کوششونه کې نور د ځنډ کار وانه غستې شي او حکومت ټول سیاسي قوتونه د ځان سره ملګری کړي او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي نو حل به ممکن شي چې دلته پسنه سره ډول حالات کابو کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې طالبانو قطر کې په باضابطه توګه د دفتر پرانیسته وکړه او د طالبانو ویان وایي چې د دفتر مقصد د افغان مسلې پر امن حل لټول دي خو د دې لپاره به امریکا د دوی ټول قید ملګری خوشی کوي او بل دا چې افغانستان به د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات ساتي. ادارې وایي چې امریکای د طالبانو د ګام هرکلی کړی دی او وایي چې افغان طالبانو سره به نیغ په نیغه خبرې کوي چې پکې به دا خبره په سر کې وي چې افغان طالبان به د القاعده او نور جهانی ترهګرو ډلو سره تعلقات ختموي. ادارې اخر کې وایي چې دا برستو کته شي کوم غوښتنې مخې ته راځي او کوم منځوريږي خو دا یو خبره ده چې دوه ډلې مذاکراتو ته راغلي او د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دا هم ضروری ده چې د سیمه ییز ملکونو د مفاداتو خیال پکې وساتل شي او دې لړکی دوی هم اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په اړه لیکلي دي چې کچري وسوال طالبان داسې فکر وکړي چې دوی بریالي کېدای شي نو به په خبرو اترو کې جدي نه وي. بل په واشنگټن پوسټ لیکلي دي چې په افغانستان کې د امن د خبرو اترو هڅه یو نازک کام دی. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کې تاسو ته دروړوي.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي چې یو پلو د وسلوالو طالبانو لخوا د تیرې سې شنبه په ورځ د افغانانو لپاره په تیرو 15 سیزو کې تر ټولو ښه خبر وو چې هغوی د خبرو اترو وړاندیز وکړ. نو بلې خواته بیا د همدې وسلوالو طالبانو یوې بمی چاودنې په کابل کې 3 تنه ووژل. وال سټریټ جورنال لیکي وسلوالو طالبانو د خپل دفتر په پرانستلو وښودله چې دوی خبرو اترو ته چمتو دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې وویل چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څوک د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیش کړي. وال سټریټ جورنال زیاتوي د وسلوالو طالبانو دا ژمنه په رسمي توګه له القاعده سره د دوی د اړیکو د شلولو په معنا نه ده، خو بیا هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې له غوښتنې سره سمون خوري. ورسپانه پر مخ لیکي چې افغان ولسمشر حمید کرزی طالبان او پاکستان په 2014 کال کې د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو ته تیاری نیسي. بل پلو امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره له افغان طالبانو سره داسې خبرې اترې پیلوي کوم چې د هغوی له هغه دریځ سره فرق لري چې ګواکې مشري باید افغانان پخپله وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په اصل کې وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر حمید کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ. افغان ولسمشر د 2011 کال په پای کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو سره له دې کبله مخالفت کړی و چې د هغه په وینا دی ترې باسي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به نیغ په نیغه خبرې اترې د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې د پای ته رسولو سبب سي. واشنگټن پوسټ لیکي په دې کې د بریالیتوب لپاره به طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون مني او هم به له القاعده د پاکستان د پوځ او استخباراتو سره اړیکې شلوي. ورسپانه لیکي اوس داسې نشي نسته چې ګواکې وسلوال طالبان دي رښتیا هم په خپله تګلاره او نظریه کې داسې ناڅاپي بدلون رامنځته کړي. د ورسپانې په لیکنه دا به د امریکا لپاره یو چیلنج وي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال له دې تیر نسي چې ګواکې نیټو به د افغان ځواکونو روزنه نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. لا پاکستان د خبریدونکو انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلي چې پاکستان په دنیا کې د یو ملک په حیث نه بلکې یو اسلامي تحریک ته ورته کارونه کوي. دلته عدم برداشت مخ په زیاتېدو دی او د سختې رسې د پلویانو تنانو شمیر هم لګیا دي سیوا کیږي. بشیر کوخت د مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي چې پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت، بنیاد پرستۍ او مذهبي اورپکیتوب په ښکاره توګه ستایل او رستر بلې زیاتیږي. د نوموړې په وینا دې کار د پاکستان د ریاست په اړه شکونه راپورته کړي چې په نړیوال سټیج خپل رول څرنګه ترسره کوي. لیکوال پوښتنې کړي چې آیا پاکستان په دنیا کې د ملګرو ملتونو د قوانینو لاندې د یو ملک په حیث شتون ته دوام ورکوي او که نه غواړي د یو اسلامي تحریک په حیث وپیژندل شي. آیا په نړیوال سټیج د پاکستان رول دا دی چې د سختدریزو اسلامي تحریکونو څخه ملاتړ وکړي؟ په مقاله کې راغلی چې پاکستان غواړي چې په دنیا کې د یو ملک په حیث وجود ولري، نو پکار ده چې په خپل خاوره هیڅ یو ګروپ ته د دې اجازه ورنه کړي چې هغوی دې د یو بل ملک خلاف فعالیتونه وکړي. لیکوال وایي خودمختاري د یو ریاست حق دی، خو سره دا مسولیت او ذمہواري هم راځي چې له خپل ځمکې د یو بل هیواد د بې ثباته کولو لپاره کار ونه شي. ډاکټر حسن عسکری رضوی وړاندې لیکي چې د نړیوالې ټولنې یو مؤثر غړی جوړېدل دا پاکستان خپل داخلي سیاست پورې اړه لري. همداراز پاکستان کولای شي د نورو هیوادونو سره ښې سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې وساتي. د لیکوال په وینا پاکستان باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو په خاطر پر پوله د امنیت لپاره ډېر کار وکړي. پاکستان باید د چین په شان د هندوستان سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي او افغانستان باید د یو ګاونډي هیواد په حیث ومنل شي، نه دا چې دغه مسلې حل دی د خپل خوښې مطابق راوستلو کوشش وشي. د اسلام آباد ډېر پام باید د افغانستان سره تجارتي اړیکو ته وي او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره دې مثبت کار وشي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې پاکستان باید په دې پوه شي چې په وسلوالو کې تر هغې ښه نشته تر څو چې آئین نه وي منلی. لیکوال لیکي چې د نړۍ د یو زیموار ملک په حیث باید پاکستان مذهبي سختدریزي او ترهګري کنټرول او ختم کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په امریکا کې په دغه هیواد کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د نیول شو کسانو د هغو ستونزو یادونه شوې چې دوی ورسره د جیلونو دننه او په عدالتونو کې مخامخ وي. د دې لیکنې مهمې برخې د هارون بچانه ورو
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور د بندي شوي د کراچۍ د 25 کلن حامد حسین کیسه لیکل شوې ده. په لیکنه کې راغلی نوموړی اسلام ته د سپکاوي په شک کې ونیول شو او د ملیر جیل په هغه کوټه کې چې خطرناک ترهګر کسان پکې ساتل کیږي بندي کړل شو. حامد حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي د جیل بندیانو ورته کافر ویل او د مرګ دړکې ورکولې. د نوموړي په خبره د بټول شپه له دې ویرې چې د کوټې ته به څوک راشي او وبې وجني نشوي ود کېده. لیکن کاغی د پاکستان په جیلونو کې اسلام ته د سپکاوي په تور د نیول شو کسانو لپاره ژوند کول ډېر سخت دي. د جیل مامورین ورته بدرد وایي د بندي تنانو لخوا غوښل کیږي او د کورنۍ خلک هم پښتنه نه کوي. د جیل افسران بیا اسلام ته د سپکاوي په شکل نیول شو کسانو سره د دوی لخوا د ناوړه چلند خبرونه اردوي او د زندان دننه په جلا کوټو کې د ساتلو د خپلې طریقې دفاع کوي. په لیکنه کې د پاکستان د جیلونو د مشر افسر نصرت مانګن خبره راغسل شوې چې وایي د دغه کسانو پر ضد جوړې دوسیې ډېرې د حساس نوعیت وي او ورباندې لکېدونکو حملو څخه د خوندي کولو لپاره ضروري ده چې په جلا کوټو کې وساتل شي. نوموړي د کراچۍ په جیلونو کې اسلام ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شو کسانو د دقیق شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د پاکستان په عدالتونو کې د حامد حسین په څیر خلک چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور پرې لګېدلې وي د خپلو دوسیو پر مخ وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه هیواد وکیلان نه غواړي په دغه رقم پیچلیو او له خطرو ډکو دوسیو کې ځانونه ښکیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشرې زهرا یوسف ورسپانې ته ویلي دا د جیل د افسرانو ذمہواري ده چې اسلام ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شو کسانو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړې په دې وروستیو کې د پاکستان په جیلونو کې په یاد تور یو شمیر بندي شوي کسان وژل شوي دي. حامد حسین چې اسلام ته د سپکاوي په تور کې د بند 15 میاشتې پوره شوي ورسپانې ته ویلي نه په جیل کې ځان خوندي احساسوي او نه د باندې. د نوموړي په خبره کې عدالت یې خوشی کړي نو یو لار ورسره پاتې ده او غدا چې کوم بل هیواد ته لاړ شي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. که مشال ریډیو تاسو پیغام لیکل غواړئ نو د پیغام ریکارډون کی ماشين شمیره هم ځان سره لیکلی شئ. هغه د 00420221212141. او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تان دی هیله د دې پروګرام جوړونکو د زمونږ همکار فرخند وزیر په دې پروګرام کې به تاسو په سواد کې د جینکو د تعلیم په حق لا معلومات ووري. راځي چې ورته وښو.
په تان دی هیله خبرونه کې مو زه فرخند وزیر هر کله کوم. د نن په پروګرام کې په سواد کې د جینکو د تعلیم په اړه خبرې کوو.
دا لکه سبق چانه ویلند هغه مثال درون دی او چې چا سبق ویلین هغه مثال د بنا دی لکه سبق چې دی د علم رڼا ده.
د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې د تیرې بدمنې وروستو حالات اوس په خکېدو دي. د سواد اوسیدونکو وایي تیرو 15 کلونو کې خاص کر د جینکو تعلیم او داشن په دغه سیمه کې د ښځو کار روزګار ته سخت نقصان ورسید. د سواد اوسیدونکو وایي د سیلانیانو د راتګ د کاروبارونو د پرانیستلو سره سره په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پیل شوې خو اوس هم په یو شمېر ځایونو کې ښځې استادانې او یا په نورو ادارو کې کارکوونکي په حالاتو پوره باور نه لري. په سواد کې د یو سکول استاذه ګل خندانه وای سواد د خیبر پښتونخوا یو په هغه سیمو کې راځي چرته چې د ښځو د تعلیم شرا تر ټولو زیاته ده، خو بدمنۍ د دوی کاروزګار سخت متاثر کړي او اوس هم په ډیرو سیمو کې ښځې له کوره بهر په کار کولو او یا نجونې سکولونو ته په تګ کې مشکلات لري.
امن دے او تعلیم د خپل لپاره لټول نه زیات ضروری دی، ولې چې لوی خصي تعلیم د ټول کور تعلیم دی.
د تیرې بدمنې ورستو په سکولونو او کالجونو کې د نورو سیمو استادان هم په سواد کې کار کول ته غاړه نګدي. د سیدو شریف تجنکو د کالج تکونکي وای د دوی په کالج کې شپاړس تجنکو استادانو پوسټونه خالی پراته دي او د دوی وخت هم ضایع کیږي.
زه په ډیګری کالج کې په فرست ایئر کې فوکس دا بوسه سبجیکټ یو د ویتنام یو د اسلامیت زمونږ وخت ځای کیږي او مسیحي نشتی او دا یو فرست ایئر کې سبق وایم د ګوري ډیګری کالج کې او مسیحي نشتی د فزیکس او د اسلامیت زیاتر به څه روان دي هغه دا نشي برداشت کولی چې موږ دا مسیحي او مسیحي ټیوشن نه نیسو. حکومت لا مختنه کوي چې هغه موږ مسیحي راولي چې زموږ وخت خاصي ځای
په 2001 کال کې په سواد کې د نجونو سکولونو ته په تګ او یا په نورو ادارو کې به کار کولو د ځایي طالبانو لخوا بندیزونه ولګول شول چې وروسته په دغه سیمه کې یو شمېر د هلکانو او نجونو د سکولونو ودانۍ ړنګ کړل شوې. فرزانه اکرم چې په سواد کې په یوې غیر سرکاري اداره کې کار کوي وایي اوس هم ځینې کورنۍ نه غواړي لوریانې له کوره د تعلیم او یا د کار لپاره بهر ولاړ شي.
حالات داسې و چې لکه مطلب موږ ته ډېر زیات مشکلات وو، کنه خلک په ورځو کې یې روا مطلب مونږ سره مونږ بچاری کورونو ته لاړو، خلک به زمونږ نه یېرېدل ځکه چې هغوی په دې کشمکش کې وو چې اسې نه چې دا حالات بیا دلته کې بیا هم هغه شانتي شي که نه نو زمونږ به بیا څه کېږي. نو هغه ټایم لوګو ته زمونږ لپاره ډېر زیاته یو ګرانه مرحله وه. مونږ مطلب دا خلک واپس خپل حالات لکه نارمل حالات طرف ته مونږ راوستل. اوس خو شکر دی رو 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 ټایم تیریږي، بیا پکې سیلاب رالو، سیلاب سره بیا خلک ډېر زیات دغه شو لکه مطلب د خلکو کورونه لاړل، ماشومان چې څنګه سو هغې سکولونه لاړل، سبقونه ټول ګډوډ شو، د چا کورونه نه د چا اوس بیا هغې نه پس رو 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 خلک چې دي اوس واپس خپل زندګۍ طرف ته راغلل. بیا اوس چې کوم دا اوس چې کوم زمونږ پروجیکټ دی په دې کې مونږ لکه مطلب
په سواد کې په تیرې بدمنۍ کې ځینې ښځینه استادانې داسې هم وې چې د پوځي عملیاتو په دوران یې خپلې سیمې او کار نه و پرېښودې او ګل خندانه وایي باید حکومت د داسې ښځو د کار ستاینه وکړي.
او زمونږ ډېرې خیانې په کورونو ناستې وې، زمونږ بچیانې چې وې هغه ته سکرین نه خلا رشي وې. نو په کار ده چې په دغرې کوم خراب حالات وي چې کوم خیانې خپلې ډیوټیانې کړې دي، خپل روزګاري مخکې کول دی، له هغې دومره سخت حالاتو باوجود نو په کار ده چې هغو ته څنګه څه ترقي ورکړی شي. نو دا به ډېره غوره خبره یې ځکه چې زموږ په خیانې به نور هم جذبه پیدا شي، هغو به نور هم مخکې راشي دې میدان کې.
بلخوا د سواد تحصیل کبل 15 کلنه رضیه بیبی چې د 13 کلونو راهیسې د ماشومانو جنکو سره په سکول کې تعلیم حاصلوي اوس په نهم جماعت کې ده، دا وایي باید مور پلار ټولې لوریانې سکولونو ته ولیږي ځکه چې تعلیم د هلکانو سره سره د جنکو هم بنیادی حق دی.
وړوکوالي له ما مور او پلار مونږ ته اجازت نه کوي چې تاسو سبق ته لاړ شئ جنکۍ یې، او زمونږ خو خپل عقل دونه نه و چې مونږ هغو ته یا مینت کړی وی او یا په خپله راغلی وی. خو اوس دونه خبره ده چې زه نورې تعلیم یافته وینم نو هغو خامخا تنخواګانې اخلي، عزتونه یې دي.
رضیه وایي لومړی ورته د ماشومانو سره سکول ته تګ یو ګران کار وو، خو اوس دا ځان د دغه ماحول یوه حصه ګڼي. رضیه وایي مور پلار یې اوس وفات شوی او دوی ته دا احساس ډیر ناوخته وشو چې باید د خپل تعلیم لپاره عملی ګام پورته کړي.
زما لکه مور پلار مې اوس نشته و پات شوی دي او رونه مې دي، نو هغه خو ټول 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 خپل کوډ مې چته یې مونږ ته لکه دسی ډیر زیات فکر نه کوي. مونږ ته هر ټیم دا محسوسی کی چې خدای مونږ په وخت تعلیم کړی نو که نور اس نشینی مونږ خو بچرته خپل ځان پورستلی و کنه.
دی وجه نه زه تعلیم ته ډیر زیات توجه ورکوم. اوس پوه شو لکه عمر وشو نو لکه عقل وی په عمر پخیږي. زه چې وګورم نو موږ ته ډیر زیات بې ارزیانې ودرېږي او زموږ لکه هر څه ضرورتونه چې دي نو که موږ ته صدقه راشي نو موږ خو یې نه شو پوره کولی. موږ ته کتابونه په اسکول کې مسیانې راکوي او د لارې ټکټ ته نو ځان له قرض دار کوو. په کور کې مې درې رونه دي، پرنداریانې مې دي، وریرونه مې دي، وریرې مې دي، خور مې ده. چې اسکول ته لاړ شو د اسکول کار وکړو، هلته او بیا کور ته راشو نو خپل کار هم کوو، جامې وینځل او ځایونه لوښي او پخلی او دا هر څه ځان له کوو.
پښتنه یم، ته جینې، ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو. هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی.
د 15 کلنې رضی استاذه حلیمه بیبی وای د رضی لبجه استاد وی سره نور هم داسې خزی په سکول کې شته چې د غلطه تعلیم حاصلوي او دوی کوشش کوي چې پوره مرسته ورسره وکړي.
دوی ته خلاول د سبقون لکه ډیر ګپ پکې راغله ځان لول کوز د کړه هم ډیر په تکلیف باندې کوي. یو ته دا یو ته د کور د طرفه اجازه مسله ده، اجازه وته غوړ سي ډیر لری سي لکه سره نه کوي. دویم دوی ته د خپل معلم دا دوم لکه دوی وایي چې زموږ سره لکه د سره د سنې زموږ سکول کې چې به اوس یو بل جنې ده نو زه او زما ټیچر چې کله لکه هغې کرایه مسله نو موږ ولاړ کوو او داسې به دوی له به هم موږ چې څه دغې نو کوشش کوو چې موږ دوی سره هم هیلپ وکړو څه داسې زپن راشي یا څه نو دا ماشوم سبق کې خو دوی ښه ښکلې سمې روانې دي.
رضیه وای تعلیم د نجونو لپاره زیات ضروری په دې هم دی ځکه چې باید د دې په فکر په ژوند کې د مشکلاتو مقابله باید د تعلیم په زور وکړل شي.
سبق د زنانو لپاره دومره ضروری ده چې زنانه ډیره بی وسه او حجزه شي ده. دا لکه چې سبق چا نه ویل نو هغه مثال دروند دی او چې چا سبق ویل نو هغه مثال د بنا دی. لکه سبق چې دی دا علم رڼا ده، دا حاصلول نارینه له هم پرز دی، زنانه له هم پرز دی. اوس لمنګ په معاشره کې دومره تعلیم کیږي چې وړک وړک جنکی هغه سکولونه تزي او زمنګ نه په کوالی کې جوړ پاتې شنو.
د سواد اوسیدونکو وایي که څه هم د دوی په سیمو کې حالات په ښه کېدو دي خو باید حکومت د سواد هغه پخوانی ټولنې د جوړولو لپاره زیات کار وکړي چې پکې یو ښځه ځان محفوظه احساس کړي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د سوات سره تعلق درونکو د پښتو موسیقۍ د ځوان سندرغاړي غزاله جاوید د مرګ یو کال پوره شو. هغه تیر کال د جون په 13 نیټه په پېښور کې سره د خپل پلار په ډزو وژل شوی و. د پېښور پولیس وایي غزاله جاوید له خپل پلار سره یو ځای په ډزو وژل شو. پر هغې شپږ ګولۍ لګېدلې وې او د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د مرګ تصدیق وشو. د لیډی ریډینګ روغتون یو ډاکټر وایي هغې اسپتال ته د راوړلو وړاندې سا ورکړې وه. رپورټونه وایي غزاله جاوید د یو کار لپاره ډب کړې تللې وه چې هم هلته وژل شوه. غزاله جاوید په 2004 کال کې سندرې ویل پیل کړې او ډیر زر په خلکو کې مشهوره شوه. هغې نه یوازې یو خوږ آواز لرلو بلکې د خپل ښایست له وجې هم ډیر مینوال لرل. هغې په خپلې یوې سندرې سنری نری باران دی په ولس کې شهرت وموندلو. غزاله جاوید په 1988 کې د سوات په بڼ کې زیږیدلې وه او په ډیر وړوکي عمر کې سندرو ته مخه وکړه چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او دا شان په بهر ملکونو کې په میشتو پښتنو کې ډیره خوښي لرله. په سوات کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول، نو د غزاله جاوید په شمول یو شمېر هنرمندان په کړه کولو مجبور شول چې دغه حالاتو د نورو ترڅنګ پښتني هنرمندان هم متاثر کړي. لسم کال په فروری کې غزاله جاوید د پیښور له یو اوسیدونکي جهانگیر سره واده وکړ چې د سمو دی وروستي له هغه سره تاوتریخوالی راغی او د خپل پلار کره سوات ته لاړه چې وروستي په عدالت کې د پریښودو یعنی خلا درخواست داخل کړو او دا شان له خپل خاونده بیل شو. د هغې د مرګ خبر د پاکستان په ټلویزیون چینلونو، ریډیو ګانو او دا شان په فیسبوک او ټویټر کې هم زر تر زره خپور شو چې خلکو پرې سخته ناخوښي څرګنده کړه. د غزاله جاوید عمر 43 کاله وو او په خپلو خویندو کې له ټولو کشره وه. د غزاله جاوید د هنر ملګری وایي هغې غوښتل چې سندرو ته یو ځل بیا راشي او په دې لړ کې خپل کوششونه هم پیل کړي وو چې په دې وروستو کې افغانستان ته هم تللې وه، خو ژوند ورسره وفا ونه کړه. دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
ਸੁੰਡੂ ਲਾ ਕੁਲੂ کې دی.